The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
سلام شه قدر من اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي. نن د سې شنبه ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده او دا وخت په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي. زم تاسو قربانه مونږه شهید
او زم ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
مطبوعاتی رپورٹونه وای وزیر اعظم نواز شریف د چین نه پاکستان ته اقتصادي راهداري په اړه زیاتیدونکو اندېښنو وروسته په پښتونخوا بلوچستان کې د وو او پنځو صنعتي اډو جوړولو لپاره ځایونه خوښ کړي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم محسود بیا وای
مسلم مونږ ته شپېتم اعلان وکړي خو چې د بجلی دغه نظام وي زمونږ د بجلی دغه تارونه وي زمونږ د ګیس مسلسل نه وي نو دغه اعلان خو وي خو دغه سم معنا نه لري.
نن په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سنیټه ویل شوې چې قبایلی سیمو کې ولستا په غټو عدالتونو کې د اپیل حق ورکول ضروری دي.
او د ترکی استنبول ښار کې ځانمرګي حمله کې نږدې 15 کسان وژل شوي. د ترکی حکومت ادعا کړې چې ځانمرګي د شام اوسیدونکو وو.
سرټی کی تاسو واوریدل اوس غواک شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
لومبه خبر د پاکستان چین اقتصادي راهداري او بیا د وړو صوبو لخوا د اندېښنو وروسته د مطبوعاتو تر مخه د سرمایه‌کارۍ لپاره د پاکستان قومي ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې په مغربي لار باندې د اقتصادي زونو لپاره 12 ځایونه په نښه کړي. ایکسپریس ټریبیون نومې د پاکستان اخبار لیکي چې د وزیر اعظم د ماڼۍ نه جاری شوی رپورټ کې د مغربي لارې لپاره 12 اقتصادي زونونه ټاکل شوي دي. رپورټ وایي و داسې ځایونه به په پښتونخوا او 15 په بلوچستان کې جوړول شي. د وزیر اعظم د ماڼۍ لخوا دا رپورټ په داسې وخت کې رامخته شوی چې د پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو په مرکزي حکومت سخت نیوکې کوي چې په دې اقتصادي منصوبه کې دوی ته خپله برخه ورکړي شي. د پښتونخوا سیاسي غړي وای وړاندې د وزیر اعظم لخوا دوی سره لوس شوی وو چې په مخربي لار کې به اقتصادي زونونه جوړول شي خو بیا روستو په روانه بودیجه کې د یوازې د پنجاب د منصوبو لپاره پیسې اعلان کړی شوی او د پښتونخوا بلوچستان لپاره په دغه اقتصادي لارې لپاره څه قسمه منصوبې نوې اعلان کړی شوی. خو د ولسي فورم مشر ډاکټر سید عالم محسود وای دا رپورټ یو کاغذي کاروایی ده او زیاتوي مرکزی حکومت وړو صوبو ته هیڅ نه ورکول غواړي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قومي کمیټې مشر ویلي دي چې قبایلو ته دې په سترو عدالتونو کې د ارزو کولو حق لازم نه ورکړل شي. د اصلاحاتو د کمیټې مشر ریټایر جسټس اجمل میاں نه په دې موضوع د پاکستان سنیټ سره د عیني حال احوال تیرولو په موخه ویلي دي چې د تونلاریتوب د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې قبایلي سیمو کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو او د کاروبار د موخه پیدا کولو اقدامات ورکړي.
اوس د یوټیوب په حق لباندې وروسته خبر چې کال 2012 کې په یوټیوب د پاکستان حکومت په سرکاري توګه پابندي لګولې ده. اوس نن د ګوګل کمپنۍ د اعلان کړی چې د پاکستان لپاره د یوټیوب مخصوص پاڼه به جوړوي او دا به عملی شي. آیا دغه عملی شوی ده او دغه ملکونو کې به یا پاکستان کې به اوس یوټیوب خلک کتلی شي؟ په دې حق له لنډ شان تفصیل زموږ همکاره سمینه احسن نه اورو.
په انټرنیټ عالمی سرچ انجن ګوګل د پاکستان لپاره د یوټیوب یو نوی ورژن جوړ کړی چې د ملک په حساب به خاص مواد خپروي. یوټیوب د وړاندې نه په نیپالی، سنهالی او اردو ژبو کې موجود دی، خو د دې نوی قسمه یوټیوب سایټ مطلب بدای چې اوس په د ملک د رواج، دستور او کلتور په حساب سره په یوټیوب ویډیوګانې او مواد ښودل کیږي. دا خبره د یوټیوب د ایشف پیسیفیک سیمې د پاره د آپریشنز ډایرکټر ګوتم آنند کړي. هغه دا هم ویلي چې د دې قسمه علاقایي ویب پاڼو سره به د یوې علاقې او ملک مقامي موسیقارانو او هنرمندانو ته په یو عالمي ویب سایټ د خپل هنر ښودلو ډېرې موقع ترلاسه شي. خو یاد دي چې د یوټیوب دا څلورم کال شروع شوی چې په پاکستان کې په سرکاري توګه پابندي ده. د دې پابندۍ وجه په 2012 کې جوړ هغه فلم دی چې د اسلام او پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په موضوع جوړ شوی وو او په یوټیوب پروت وو. د نه پس د پاکستان سپریم کورټ په یوټیوب پابندۍ ولګوله تر هغه پورې چې تر څو داسې لارې ونه موندل شي چې په یوټیوب پروت په تمام مذهب او د پیغمبر د سپکاوي په موادو پابندۍ لګیدای شي. د امریکا د عدالتي حکم نه پس یوټیوب هم د انوسنس په نوم هغه فلم د خپلې پاڼې نه لري کو، خو د فلم وړې وړې ټوټې وس هم آنلاین موجود دي. د یوټیوب انتظامیه وایي مقامی یوټیوب به د هر یو ملک په حساب مواد خپروي، خو د دې باوجود لا دا نه ده معلومه چې د پاکستان حکومت به په دې لګول شوي پابندي لري کی او کنه. تیر کال مارچ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي دپاره وفاقي وزیر انوشه رحمان ویلی وو یوټیوب به په هغه صورت کې پاکستان کې خودلې کیږي چې کله ګوګل پاکستان ته دا اختیار ورکړي چې په دې ویب سایټ د خپرېدونکو مواد په ځای توګه څارنه کولای شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د سیشنبی په ورځ افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا ترسره شوو تازه بریدونو کې د تندرو ډلې داعش اتلس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تاولا خوګیاڼي د دغو تازه هوایي بریدونو په اړه افغان خبري ادارې په ژواک ته ویلي دي چې جنگي الوتکو په پیښې سیمه کې په بیلابیلو مقاماتو د داعش ځالې په نخه کړي دي او زیاته کړې ده چې د الوتکو راغورځولو وسلې هم دغه بریدونو کې تباه کړل شوې دي. په دې حق له صداقت جان نور تفصیل تاسو په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د نهې په ورځ افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د افغان فضایي لخوا شو تازه بریدونو کې د داعش اتلس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني د دغو فضایي بریدونو په اړه افغان خبري ادارې په ژواک ته ویلي دي چې جنگي الوتکو په پیښې سیمه کې په بیلابیلو مقاماتو د داعش ځالې په نخه کړي دي او زیاته کړې ده چې د الوتکو د راغورځولو وسلې هم دغو بریدونو کې تباه کړل شوي دي. دغه وسلې د غرونو په سوکو ایښودلې شوي وې. په ننګرهار کې د داعش خلاف د تازه کاروایۍ نه یوه ورځ وړاندې د افغانستان صدر اشرف غنی د ننګرهار سفر کړی و او د دغه تندره وډلې له منځه وړلو ژمنه یې کړې وه. اشرف غنی وویل چې داعش لپاره افغانستان کې ځای نشته. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جان کیمپل تر مخه افغانستان کې د داعش تر 3000 پورې وسلوال موجود دي او په ننګرهار ولایت کې د هغوی د 1300 میاشتو راسې د خپلو مخالفینو سره نښتې هم شوي دي. نیویارک ټایمز د جنرال جان کیمپل په حواله وایي چې د دغو وسلوالو مقصد جلال آباد ښار ته حرکت کول، کونړ ولایت پورې غځېدل او بیا د خراسان په نوم د سیمې کنټرول په لاس کې اخیستل دي. خراسان د سیمې هغه پخوانی نوم دی چې پکې افغانستان او پاکستان شامل دي.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای گنی استنبول کې 14 د شام سره تعلق لرونکي ځانمرګي حمله کوونکي کړي. استنبول کې شوې 14 کې لک تر لګه لس کسان مړه او نور 15 ژوبل شوي دي. هغلی اردوان په ټلویزیون خپل وینا کې دا حمله غندلې ده او ویلې دي وژل شوي کسانو کې خارجان او د ترکی کسان شامل دي. 14 د ترکی تاریخي ضلع سلطان احمد کې شوې د زیتا سلګری په لوی شمیر کې ورزي. اینی شاهدان وای 14 ډیره زوروره وه او د دې له وجې سمکه اجړه کېدلې وه. وزیر اعظم احمد داوتغلو د پیښې وروسته د امنیت لپاره هنګامي غونډه رابللې ده. تیر د اکتوبر په میاشت کې په انکرا کې شوې حمله کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي وو.
شام کې د سرکاري عسکرو او یاغیانو تر اثر لاندې هغو درې بیلابیلو سیمو پورې مرستندو یا سامان رسول شوي چېرته چې خلک د لوږې له امله د مرګ سره مخ کیږي. د بین المللي ریډ کراس یو ویاند ویلي دي چې د مرستندو یا سامان کاروان د لبنان د پولې سره نږدې د موقعیت لرونکي سیمې مزایا او ترکیې د پولې سره د موقعیت لرونکو سیمو الفوا او کفریاتا داخل شوي دي. د مزایا په اړه ویاند ویلي چې دغلته لومړی تاثر خو ډیره زړه ماتوونکې وو چې په سړکونو داسې خلک په نظر راځي چې په مسکا سره زمونګړخته لاسونه راغځوي، خو زیاتره خلک په کمزوري حالت کې ستړي ښکاري.
د میانمار جمهوریت پلاوه مشر آنګ سان سوچی غوښتنه کړې ده چې د ختمیدونکو نیمچه ولسی حکومت او نسلي وسلوالو ډلو ترمنځ د امن لپاره نوو خبرو کې ټول فریق شامل کړي شي. د نوبل امن جایزه لپاره منتخب شوی غړی دا خبره سرخار کې د خبرو اترو د پرانیستو په وخت کړې ده. د میانمار د طاقتور پوز مشر او صدر تانسین هم نننې غونډه کې ګډون کړی وو.
اخوا بیا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي د ولسی وګړو مرګ ژوبله چیرې هم د ولسمشر بشر الاسد غلطي نه ده. دا غلطي د وسلوالو او د هغوی سره د بهرنی مرستو د غلطي د وسلوالو او د هغوی بهرنی ملاتړ ده. د سې شنبې په ورځ د جرمني بیلډ ورځپاڼې کې چاپ شوی یو مضمون کې پوتن ویلي بشر الاسد یوازې د هغو پر ضد جنګیږي چا چې د حکومت پر ضد وسله راپورته کړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې وخت شو بده د سپورتس خبرونو یا د لوبو خبرونو چې تاسو ته زموږ همکار انیل خالد وړاندې کوي.
ډیره مننه منزا او موږ سره چې کم د لوبو په حق لباندې کم نیوز دی خبرونه دي اغا د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د آی سی سی 2020 کرکټ میچ دی. دا غي په حق لباندې بزداوم چې دا د درې میچونو سیریز دی او دا به د جنوري د 15 نیټې نه به آکلند کې شروع کیږي او نیوزیلند د نړیوال دی هم سریلانکا نه د نش په مقابله کې په دوه میچونو لوبه ګټلې ده. پاکستان ته د مخامخ کېدو په وخت د نیوزیلند پوینټونه 1-4 دي. د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د درې میچونو د مقابله که هر یو ملک وګټله هغه به د ویسټ انډیز د اول نمبر حیثیت نړیوال دي شي. یعنی که دا مقابله هر چا وګټله هغه به د دنیا اول نمبر ٹی ٹوینٹی ټیم جوړیږي. د پاکستان گاونډي ملک هندستان کې هم ٹی ٹوینٹی د عالمی کپ د مقابلې نه وړاندې کېدونکو میچونو کې به پوزیشن لحاظ سره د ډېر ټیمونو سر دوباره درجه بندي وشي. دغه او د نن د لوبو په حق لباندې خبرونه د نورو د پاره موږ سره اوسئ.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیف ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه مرکه په وړاندې کوو. د پاکستان افغانستان په حق لبا د هلی ویو پروګرام کې زموږ د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیری د سیډونکو سره خبرې اترې کوي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د افغانستان کې د کلارې په حق له څه قسمه تمې سرګندېږي، سیاسي مشران او سیډونکو پاکستان کې څه نظر لري، دغه بټول په دغه هلی ویو پروګرام کې تاسو اوره. خو اوس راشو تفصیلی رپورټونو ته چې په دې خبرونه کې موږ سره شامل دي. لومبه رپورت د چین پاکستان اقتصادي راهدارې په حق لدی، د پښتونخوا او بلوچستان لخوا د سخت احتجاج او د نیوکو او د لکو روس د اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس مانین لخوا یو رپورت جاری شوی دی او په هغه کې د په مغربي لارې باندې 12 اقتصادي زیونه یا اډې اعلان کړی شوی دی. تفصیل په دغه رپورت کې څه دی نور حالیه راته د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې په غربي لارې د ځانګړي اقتصادي زونونو د قیام د پاره جوړې کړې شوې لسکسي د کمیټې خپل رپورت د وزیر اعظم دفتر ته وړاندې کړې دي او دغه کمیټې په بلوچستان ایالت کې غربي لارې باندې د خصوصي اقتصادي زونونو د قیام د پاره 15 او خیبر پښتونخوا ایالت کې 2 ځایونه خوښ کړي دي. د رپورت تر مخه بلوچستان ایالت کې په غربي لارې چې د خصوصي اقتصادی زون د قیام د پاره کمزاینه خوخکلی شوې دي، هغه کې پزر اکلزمک پروت د تربت انډستریال اند ټریننګ سټیټ، په 15000 اکلزمک موحد د خوزدار انډستریال سټیټ، د کوټي سره نږدې د دشت انډستریال زون 1000 اکلزمک باندې مشتمل د بوستان انډستریال سټیټ او د غرنګ د قلا سیفولا جوب او لورالای انډستریال زون پکې شامل دي. دغه لسکسي د کمیټې خیبر پښتونخوا ایالت کې په غربي لارې د خصوصي اقتصادي زونز د قیام د پاره هم 2 ځایونه په ګوته کړی دي چې پکې په مانسیره کې په اتیا اکلزمک پروت د ماربل اند ګرینایټ اقتصادي زون، نوخار کې په 1000 اکلزمک صنعتي زون او غازی سره نږدې په 90 اکلزمک صنعتي زون شامل دي. رپورت کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا کې په غربي لارې پروت د هتار په صنعتي زون کې به هم پراخواله راوستي شي او ډیرا اسماعیل خان کې په اته اتیا اکړ ازمکه پروت اقتصادي زون او کوهات او کرک په پوله اقتصادي زون پکې هم شامل دي او بنو کې هم په 400 اکړ ازمکه پروت د اقتصادي زون د قیام د پاره ځایونه خوخکړي شوې دي خکار دی چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالت په وفاقي حکومت باندې د غربي لارې لومبه د جوړولو پر ځای د شرقي لارې جوړښت ته د ترجیح ورکولو تورونه لګوي او د خیبر پختونخوا حکومت هم دریز لري ک په غربي لارې خصوصي اقتصادي زون نوي نو بیا د تش سړک جوړېدل ورته د منلو وړ نه دي د شپږ سلويخ ارب ډالر په لګښت جوړېدونکي پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه درې لارې لري چې پکې تر ټولو مهمه لار غربي لارې ده او دویمه شرقي لارې ده او دریما مینځنه لار ده خود پختونخوا اولسی تحریک مشر خاغلی سیدال مسعود وای کله چې هم د غربي لارې په حق له وړې صوبې را پاسي او اواز پورته کوي نو وفاقي حکومت سنا سه شوشا ضرور پریک دی او بلوچستان خیبر پختونخوا ایالت کې په غربي لارې د خصوصي اقتصادي زون د قیام د پاره د زایونو د ټاکلو دا خبره هم دغه شان یو حسه ده
د پنجاب چې کم سنتي تجارتي مرکزونه دي لغې د پر وګړه د بجلی منصوبې ورکړی چې کم 3300 یو کم اتیا ارب روپی دی هغه به 1000 میگاواټه بجلی پیدا کوي او په د چین په پیسو باندې با د کریډور په پیسو باندې با په 300 ارب روپو کې د پنجاب بجلی نظام بدلیږي نو هغه به 15000 میگاواټه بوج اوچتول شي زمانه خبر پښتونخوا بجلی د 1200 میگاواټو نه زیات بوج نشي پیدا اوچتولې د بلوچستان بجلی د 1500 میگاواټو نه زیات بوج نشي اوچتولې صنعتي زونونه تجارتي مرکزونه په هغه ځای کې وي چې په کم کې د ګیس مسلسل ورکړي کیږي بجلی مسلسل ورکړي مثلا موږ ته شپېتم اعلان وکړي خو چې د بجلی دغه نظام وي زمونږ د بجلی دغه تارونه وي زمونږ د ګیس مسلسل نه وي نو دغه اعلان خو وي خو دغه څه معنی نه لري
که څه هم د خیبر پختونخوا ایالت صرف د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې لومبه د غربي لارې سره د همه اقتصادي زون د جوړه غوښتنه کوي خو د بلوچستان ایالت ملت پاله ګوندونه د گوادر په بندرګا او په خپل خوره کې د پرتو شتمنو اختیار هم غواړي خو د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال وای چې د پورت اند شپینګ آئینی اختیار د وفاق سره دی ولی سیړونکې دریز لري چې آئین د قران ټکی نه دی او کوړې صوبې په خپل وسیلو اختیار غواړي نو په دې اړوند پکې بدلونونه راتلی شي خو که د پنجاب د اکثریتي ګوند ټولاندګیر وفاق داسی کول او غواړي ارشد حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږیږئ قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورت ولورو ته چې قبایلي مشرانو او صوبایي اسمبلی غړو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د چین او پاکستان د راهداري پروژې په حق لا کانفرنس کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سی پیک د پروژې نقشه دې نه بدلوي او هغوی هم په نوموړې پروژې کې خپل برابره برخه غوښتلې ده په دې حکله سادیه قاسم شاه د سیمینا یو راپور را لیږلی تفصیلي تاسو په دغه ریپورت کې
په صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون پارلیماني لیډر سردار اورنګزیب نالوټا ایم پی صوبیا خان او عبدالستار خان په پیښور پریس کلب کې د دغه اقتصادي لارې په حکله پریس کانفرنس په وخت ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې نه هسې یو سیاسي مسله جوړه کړې
زه د دې ایم پی په حیثیت نه د دې صوبې زمام خاوره ده او زمونږ دا ترکه زیاتې زمونږ سره هیڅ زیاتې نشته زمونږ د ملک زمونږ د پاکستانیانو سره د پی ټی آی او دا ټولی بیا دوباره پی سکورینګ کوي څنګه چې مخکې چې میا صاحب ترکیونه کی او مونږ ته ووټونه مونږ بالکل اوټ د سکرین نه کی دا د دې د پاره د لابینګ سٹارټ دی سدوی چې د خپل د دوی وزیر اعلی چې ناس ټول ورځ سلور بجو پوری هغه ټول سره ناسي نو زمونږ صبح سه حالات ته صرف دغه داندلی داندلی اور ابجیکشن 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 پدی باندی خونه کیږي کنه
ایم پی ایس اوبیا خان وای چی د صوبه خیبر پختونخوا کمی اندیښنې وی او کم سوال نو احسان اقبال سره زیوړاندې د هغې جواب ورکړي او دوی وویل چې په صوبې کې د دې اقتصادي منصوبې لاندې به کم توانایي منصوبې عملی کیږي هغه کې د صوبه خیبر پختونخوا برخه د پنجاب نه زیاته ده.
د 35.86 بلین چې دی دا پرایویټ سېکټر خرج کوي او هغه به دا منصوبه دا څونه انرژي باندې دی دا باغی دخ کوي. باقی هغه دا ویلا چې په کوراکورم کې چې کم دی په دې روډ باندې باندې نیم چاینا انویسټمنت کوي نیم زمونږ د پاکستان انویسټمنټ دی. نو دا روډونو چې کم زمونږ مخ کې د موټر وی کم لاین دی نو دا هغه سره به دا جوائنټ شي کم چې زمونږ خپلې دغه دی. خو زمونږ چې کومه انرژي دا کومه نورې فیسیلیټیز دی هغه پیسې ټولې په هغه باندې به ولګي. چې دا پروجیکټ کامیاب شي دا د 15 سال پروجیکټ دی. سنتي زون ورته هغه اوه چې د اوسه پوری نه دی ډیسایډ شوی خو د ټولو نه فیزیبلټی رپورټ راغوخته شوی او په هغه کې اته چې کم دی دا کې پی کې نه خوښ شوی دی اور ټول ټال 27 جگ زوینه خوښ شوی په هغه کې اته د کې پی کې نه دی. دویمه دا خبره د آپټیکل فایبر دوی خبره کول هغه ورته ویل چې دا مخ کې مونږ لا نه ډیسایډ کړی خو چې کم زمونږ ټین ہے ورته 2018 پوری پدی کې مونږه پا کې پی کې نه والا ته د اسلام آباد پوری پدی لائن کې چې کم کار په مغربي کیږي پدی کې با آپټیکل فایبر هی.
سردار اورنگزیب نالوٹا او عبدالستار خان هم ویل چې دوی غنی دغه اقتصادي منسوبې ته لاندې خیبر پختونخوا او فایتابا نه متاثر کیږي او لوی لوی سړکونه به دغه علاقو کې جوړیږي. عبدالستار خان دغه منسوبې په حق له صدا وایي.
اس میں سب سے زیادہ شیئر جو ہمارا 7% بنتا ہے پنجاب کا 6% بنتا ہے یہ 6 بلین ان کا ہمارا 7 بلین ہمارا زیادہ ہے پنجاب ہمارا آج کمپیئر کرنا ہے پنجاب سے کیونکہ سیاسی طور پر بات کی گئی ہے کہ پنجاب کو زیادہ دیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کچھ نہیں جاتا ہے. ایک انٹرنیشنل لیول کے منرل اور دوسرے جو انڈسٹریل زون کی بات ہے یہ آپ کے سامنے. ٹرانسپورٹ میں پشاور سوات دیر چترال خنجراب 6 لین یہ کہاں پہ خیبر پختونخوا لیں ایک بار. پشاور ٹو جلال آباد 6 لین. اچھا پشاور کوہاٹ ہنگو بنو ٹانگ گئے خان 6 لین. کوہاٹ کرک لکیم گئے خان ہنگو پاڑ چنار میران شاہ رزمت وانا. اچھا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے M12 جمروت ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ورسک کوہاٹ روڈ یہ سارے پروجیکٹ ہمارے کے پی کے اور اس میں ہیں.
د فاټا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان د پاکستان مسلم لیگ نون د سیاسي مشرانو دغه داوی ردوي او وایي چې دغه منسوبي زیاته برخه فاټا کې عملی کول پکار دي کوم د جنگ جګړې نه متاثر شوی او د خوشحالي او ترقی په انتظار دي.
نو ما په خیال چې دا کا پنجاب ځانته جوړایي نو دا سه کوریډور ما په خیال چې مونږ قبایل ته بالکل نه ده پکار مونږ ته دا سه کوریډور پکار دي چې هغه په واجه باندې سالم فیډریشن ته فائدہ وي او زمونږ هغه قبیلی سیما چنن دا تکلیفونو دا مصیبتونو مخمخ تا او دا ملک دا بقا دا پارا من قربانیان ورکره پکار دا چاگه سلا ملوشی.
که یو طرف تا دا صوبه خیبر پختونخوا حکومتی و غیر حکومتی سیاسی جماعتونا دا پاک چین ترمینزا جولیدون که اقتصادی لار بانده یو موت اخکاری او یو موقف لري چې صوبه وفاق نظر انداز کوي او ټول ترقیاتی منصوبې پنجاب کې عملی کولو پلان لري. د پاکستان مسلم لیگ نون په خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران په دې مجبور شو چې دغه پریس کانفرنس وکړي او د خپل وفاقي حکومت دفاع وکړي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
اوریدونکو دا ریپورت تاسو واوریدو د سی پیک په حق لا او اوس هم څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې ویل چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قائمه کمیټې مشر ویل دي چې په قبایلو ته دي په سترو عدالتونو کې د ارزو کولو حق لازمن ورکړل شي او دا چې د اصلاحاتو د کمیټې مشر ریټایر جسټس اجمل میا هم نن په دې موضوع د پاکستان سنیټ ته د عیني حال احواله تیرولو په موخه ویل دي چې د تونلاري توب د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې قبایلی سیمو کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو او کاروبار برابرولو موقع پیدا کړي او د دې اقدامات دی وکړي. په دې حق لا الیاس خان یو رپورټ را لېږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د اوی چې په فاټا کې څومره زر اصلاحات راوسته شي نو هم دومره زر به د غلطه تونروي او ترهګرۍ کې کمی راشي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس د خبرې نن د فاټا اصلاحاتو لپاره د سینټ لخوا جوړ کړی شوی کمیټي آف د هول ته کړی دي غونډې ته د فاټا یو پخوانی چیف سیکرټري حبیب الله خان هم وینا وکړه. د جسټس اجمل میا وینا و چې په کال 2015 کې هم د فاټا اصلاحاتو لپاره د ده په مشرۍ کې جوړ شوی کمیټه خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي وو خو د بده مرغه په دې سره عمل ونه کړی. شو د فاټا د اصلاحاتو د پار بیلابل وړاندیزونه را روان دي او وفاقي حکومت د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې د فاټا مشران او خلکو سره ملاوي شي او د دوی نظر واوري او خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. بیلابل سېنټرانو کمیټې ته وایي چې د فاټا په خلکو دې د بهر نه خپل رائے یا نظر اونې ته پلي شي او کوم یو نظام چې هم حکومت معرفي کول غواړي قبایلي اولس ته دې لړکی په باور کې واغسته شي. ډیوا ریډیو چې د فاټا اصلاحاتو یا دا ځان ته صوبه جوړولو یا په خیبر پښتونخوا کې زم کولو په اړه د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پیپلز پارټۍ د سنټرل اگزیکټیو کمیټې غړي اخوزاده چټان نو پوښتل چې دا حل ځلې کوم ځای ته رسیدلی دي او دې کې دوی ته کوم کوم خنډان را وړاندې دي. نو هغه وایي
نن سبا هر سړی په دې باندې پوه شوی دی، ور سړی ته دا احساس شته دی چې په فاټا کې تبدیلي راوستل غواړي او د فاټا په نظام کې خامخا بدلون راوستل غواړي. خو د دې په لار کې ډېر غټ رکاوټونه دي او مختلف قسم حربې د دې لپاره نه استعمالوي. کله د دې نه قبایلو د رواج نیم جوړ کړي، کله وچې دا خو شریعت دی، مختلف قسم هیلې باندې جوړوي. نو موږ دا غوښتنه کړې ده چې که په فاټا کې اصلاحات کړي نو پنځه قسمه اصلاحات موږ مطالبه کړې. یو خو موږ د امن او امان مطالبه کړې ده، هغه په موجوده چې کوم د امن او امان لپاره کوششونه دي موږ د دې نه مطمئن نه یو. موږ وایو چې یوازې په اپریشنو سره چې کوم دی په ملک کې امن نه راځي، هلته د سویلین ګورمنټ هم څه کار به جوړېږي د اپریشن نه پس، چې هغه کار هلته په لوټې کې له انتظامیه نه شي کولی. چې کوم دی موږ د خپل کوم کاروبارونه چې تباه شوي دي د هغې دپاره نه موږ د 500 عرب روپو مطالبه کړې ده چې هغه خلک چې د هغوی پوټلي فارم یې د هغوی ماربل فیکټري یې د هغوی نور څه واړه واړه کاروبارونه تباه شوي وو چې د چا په 50 لاکھ روپۍ نقصان شوی، کم از کم 5 لاکھ روپۍ خو د ورکي چې هغه ځان د څه ګاړۍ چاټۍ څه دومره څه خو پیروان کړي چې خپلو د بچو د رزت او بندوبست کوي. موږ په ټو پارټیشن کې د تبدیلۍ مطالبه کړې ده چې په موږ ته د ملک پاله عدالتونو کې د حق راکړی شي، قومي شملې کې سنت کې چې کومه قانون سازي کېږي هغې زموږ په خاوره باندې کېږي. منګ بلدیتی لښون د سرخېتی عمل د بار نه بلدیتی لښون انتهایی ضروری دی. په ټول ملک کې وښو قبایل له دغه سفور اعلان لري منګ بلدیتی لښون مطالبه کړي او اخیرنۍ مطالبه منګ چې کوم خلک هغه دا کړي دا چې زمنګ تعین دی وکړ شي منګ د پاتا نه یعنی د فدرل لري منګ سوبې ته منګ د پاتا ته منتقل کړي شو کوم چې د پاتا په سټیټ سره لکه ملکان دی د دیر دی د شنګلې دی د چترا
د مطبوعاتی راپورونو تر مخه د وفاقي حکومت لخوا فاټا ته د ګلګل بلتستان پرنګي حیثیت ورکول وړاندیز هم راغلی دی او د حکومت درج دی چې څه قسمه بدلون راوستونه وړاندې دي. قبایلي سیمه کې ډومبه امن پر ځای کړی شي او بې کورشي وي خلک دي زر تر زر خپل کورونه ته ستانه کړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونه وروسته به د ډیو ریډیو زموږ همکار ملګری رحمان بنیری د هالو ویو ای په شو کې کوربوي او دې به خبرې اترې کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ کم چې افغانستان کې د سولې لپاره غونډه شوې په اسلام آباد کې چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو په دې کې ګډون کړی وو او د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلی وو چې طالبان خبرو ته آماده کولو لپاره دوی ته مراعات ورکول پکار دي او دا چې کم ناراضه ډلې دي یا خبرو ته نه آماده کیږي هغه وسلوالو ډلو په خلاف د عملیات اوس نه کوي، ټول کوششونه دي پکار راولي چې خبرو ته آماده کی، که په هغه صورت کې هم ونه شو نو بیا د عملیات پل کړي. او دا خبره هم کړې وه چې د طالب وسطوالو ته مراد ورکړي چې په دې طریقه باندې حکومت سره په میز باندې کینی. خو د افغانستان د ولسمشر ویان ویلي وو چې خبرې طالبان هم په دې خبرو لپاره ځینې شرطونه کینږدي. دغه تفصیلي خبرې اترې به په هلو ویو پروګرام کې تاسو اورئ ټیوه ریډیو سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زه یم تاسو قربانا منظر شهید.
او زه یم ارباب محمود.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو.
مطبوعاتی رپورټونه وایي وزیر اعظم نواز شریف د چین نه پاکستان ته اقتصادي راهداري په اړه زیاتېدونکو اندېښنو وروسته په پښتونخوا او بلوچستان کې د اوو او پنځو صنعتي اډو جوړولو لپاره ځایونه خوښ کړي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي
مثلاً مونږ ته شپېته اعلان وکړي، خو چې د بجلی دغه نظام وي زمونږ، د بجلی دغه تارونه وي زمونږ، د ګیس مسلسل نه وي، نو دغه به اعلان خو وي خو دغه څه معنا نه لري.
نن په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه سنیټ ته ویل شوی چې قبایلی سیمو کې ولس ته په غټو عدالتونو کې د اپیل حق ورکول ضروری دي.
او د ترکی استنبول ښار کې ځانمرګي حمله کې نږدې 15 کسان وژل شوي. د ترکی حکومت ادعا کړې چې ځانمرګي د شام اوسیدونکو وو.
سرټکی تاسو واوریدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د مطبوعاتو تر مخه د سرمایه کاری لپاره ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې په مغربي لاره باندې د اقتصادي زونونو لپاره 12 ځایونه په نښه کړي. اکسپریس ټریبیون نومې د پاکستان اخبار لیکي چې د وزیر اعظم د معنی نه جاري شوی رپورټ کې د مغربي لارې لپاره 12 اقتصادي زونونه ټاکلي شوي. رپورټ وایي 9 داسې ځایونه به په پښتونخوا او 15 په بلوچستان کې جوړول شي.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قایمه کمیټي مشر ویلي دي چې په قبایلو ته دی په سترو عدالتونو کې د ارزو کولو حق لازم نه ورکړل شي.
ګوګل کمپنی د پاکستان لپاره د یوټیوب مخصوص پاڼه اعلان کړې. د ایشیا بهرول کاهل لپاره د ګوګل په بلاک لیکلی شوی چې په نیپال، پاکستان او سریلانکا کې به که څوک غواړي نو خپلو علاقایي ژبو کې پاڼې کتلی شي.
د سې شنبې په ورځ افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا ترسره شوو تازه بریدونو کې د تندرو ډلې داعش 13 وسلوال وژل شوي دي.
او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وایي ګڼې استنبول کې 14 د شام سره تعلق لرونکي ځانمرګي حمله کوونکي کړې ده. استنبول کې شوې 14 کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او نور 15 ژوبل شوي.
شام کې د سرکاري عسکرو او یاغیانو تر اثر لاندې هغو درې بیلابیلو سیمو ته پورې مرستندوی سامان رسول شوی چیرته چې خلک د لګې له امله د مرګ سره مخ دي.
د میانمار جمهوریت پلوه مشر آنګ سن سوچی غوښتنه کړې ده چې د ختمیدونکې نیمچه ولسي حکومت او نسلي وسلوالو ډلو ترمنځ د امن لپاره نوو خبرو کې ټول فریق شامل کړي شي. د نوبل امن جایزې لپاره منتخب شوی غړي دا خبره سرخار کې د خبرو اترو د پرانیستو په وخت کړې ده. د میانمار د طاقتور پوځ مشر او صدر تان سین هم نننۍ غونډه کې ګډون کړی و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د ولسی وګړو مرګ ژوبله چیرې هم د ولسمشر بشر الاسد غلطي نه ده. دا غلطي د وسلوالو او د هغوی د بهرني ملاتړو ده. د سې شنبې په ورځ د جرمني بیلډ ورځپاڼې کې چاپ شوی یو مضمون کې پوتین ویلي بشر الاسد یوازې د هغو پر ضد جنګیږي چا چې د حکومت پر ضد وسله راپورته کړې او په دې کې څوک ګرام بلل کیږي. بشر الاسد چې غواړي خپل هیواد متحده وساتي او که یاغیان چې غواړي هیواد په څو برخو وبشي.
د امریکې ایوان نمائندگان کې دي شي چې نن د داسې اقداماتو لپاره وټونه اچي چې تر مخه به یې قطبي کوریا ته د خپل اټومي پروګرام لپاره د ضروري نقطو رقمونو حاصلولو پر لار کې خندان اچولي شي.
سپینې ماڼۍ تر مخه ویل کېږي هغه بیل چې پارلمان غواړي جوړ کړي، کوم چې امریکا حکومت نه پرېږدي چې د ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړي، هغه به د ایران سره نیوکلیایي تړون نه سرغړونه وي.
د نړۍ د ونډو منډو کې کاروبار نن هم کمزوری و. د چین د ونډو منډه کې کاروبار ښکته پورته کېدلو، خو د ایشیا زیاتره منډو کې کاروبار په مثبت ډول شروع شوی. کاروباریان د بیجنګ د اقتصادي پالیسو او کمزوري کېدونکي معیشت په هکله اندېښمن دي.
د فلیپین سترې محکمې د امریکا متحده ایالاتو سره د دفاع لاسلیک شوې تړون پر ځای ساتلی دی. د فلیپین ولسمشر بینینګونو اکوینو دا تړون کال 2014 کې د امریکا دفاع وزارت چارواکو سره لاسلیک کړی و.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په دې خپرونې په دې برخه کې یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو چې پنجاب کې ښځو سره د زیاتې پیښې سوا شوې دي. په دې حقله هم یو تفصیلي رپورټ لرو په دې خپرونه کې. خړومبې ستاسو پام راګرځو، د ترکی په استنبول ښار کې یوه 14 شوې ده چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وایي ګڼي چې دا 14 د شام سره تعلق لرونکي ځانمرګي حمله کوونکي کړي ده. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
په استنبول کې چارواکي او عیني شاهدان وایي د چاودنې په ځای باندې ګرد چاپیره د انسانانو د بدن ټوټې پرتې وي او خلکو کې زیاته ویره خوره وه. خو د روغتیا او امنیتي چارو مامورین ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته د رسولو هڅه کوله. پولیس چارواکي وایي چاودنه په سیلاني سیمه کې رامنځته سوه او زیات شمېر بهرني سیلانیان په دې مهال هلته موجود وو. د دوی په وینا په ژوبل کې شپږ جرمنیان، یو د ناروې او یو د پیرو وګړی هم شامل دي. له چاودنې وروسته د ترکیې صدر رسب طیب اردوغان په سرکاري ټلویزیون باندې خپله وینا کې ویلي چې باور کېږي دا یوه ځانمرګي حمله وه او بریدګر د شام اوسېدونکی ښکاري.
Canlı bomba saldırısı
oldu. A bomb attack in Istanbul. And we're assuming it is a suicide attack by a Syrian attacker.
Maalesef. Istanbul ki da brit padas hal sawi che ewe khata da Turkiye zwa kuna da Kurd waslawalo sara pa junub khatis ki pa jagara akhtadi aw bal khata da Daesh waslawala dalay da junubi sara dun tsakha a khwa Iraq aw Sham ki maujuda da. یو کال وړاندې هم دغه سیمه کې یوې ښځې د پولیسو د تاڼې و مخې ته ځان والوزاوه چې له امله یو پولیس چارواکی ووژل سو. که څه هم د هغه برید پړه یوې چپلاسي ډلې پر غاړه اخیستی وه، خو وروسته پولیسو وویل چې برید کوونکی د داعش وسلهوالې ډلې سره تعلق درلود. د تیر کال راهیسې په ترکیه کې داعش ډلې لخوا د تشدد پیښې زیاتې سوي او نږدې 100 کسان وژل سوي دي. د نننۍ چاودنې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په بیلابیلو ځانمرګې بریدونو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل سوي وو. حمله کوونکو لومړی د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې ځانونه والوزول چې پکې 13 کسان ووژل سو او 24 نور ژوبل سو. وروسته په ختیځ ښارګوټي مقدادیه کې په دوو بمې چاودنو کې 30 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او د بغداد په شمال ختیځ کې یوه بله چاودنه کې 1 کسان ووژل سو. د دې ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی دی.
درمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته له واشنگتن ډی سی نه غوږ یاست. اوس هم راځو یو بل ریپورټ ولورتا، بلکې یو مرکې ولورتا. د ایران او سعودي ترمنځ په دې وروستیو کې زیات شوې تاوتریخوالی ک یو خو عرب ملکونه د سعودي عرب سره د کلکو مرستو اعلان کړی دی او بل خو د سعودي عرب چارواکو د اسلام آباد ته په لپسې سفرونه کړی دي. په دې حق باندې د زموږ همکار یعنی له خالد په پاکستان کې د دفاع او امنیتي انالیست یا څیړنکار بریګیډیر محمد ایاز خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه په ګډه واورو چې د هغوی نظر څه دی او څه یې ویلي دي.
که یو خوا ایران د پاکستان ګاونډی ملک دی، خو بل طرف ته پاکستان د سعودي عرب سره مضبوطی مذهبي او سیاسي اړیکې هم لري. د دغې نه علاوه د اتوار پر ورځ د سعودي عرب د دفاع وزیر او د هغې نه څو ورځې وړاندې د خارجه چارو وزیر پاکستان ته خواست کړی دی چې د ایران په ضد ورسره ملاتړ وکړي، خو سوال دا دی چې پاکستان په خپله دې فیصله کې څومره خود مختاره او آزاد دی او تر څومره حده د سعودي عرب دا اثر د لاندې دی. په دې حقله دفاعي څیړنکار بریګیډیر ایاز وایي
په دې کې به زه تاسو ته دا جواب درکړم چې څو پورې د سعودیا د پاکستان باندې انفلوئنس تعلق دی. که چېرې تاسو هغه د موجوده چارواکانو خبره کوئ نو زه به درته ووایم چې هغه ډېر دی، په وجه د دې چې دوی د خپل هجرت هغه سختې شپې چې کله دوی د پاکستان نه شړلي شوي وو هغه دغې مملکت کې تېرې کړي دي او بادشاه او د هغه پوره خاندان دی ډېر نازولي دي. نو که هغې سترګه باندې ګورئ نو دوی ډېر مشکور او ممنون دي، خو دا خو صرف د چارواکانو حده پورې شوه. که چېرې تاسو د پاکستانی عوام طرف ته ګورئ نو هغوی د سعودیا ډېره پروادار نه دي، مذهبي شکل یې زلا تاسو ته نه وایم. که چېرې تاسو د پاکستان د فوج واکداران سرلښکر د فوج او هغه ګورئ نو هغوی هم دومره پروادار یا منتبار د دوی نه دي. او د دې ټولو نه لوی ثبوت چې تاسو ګورئ هغه دا دی چې کله چارواک د پاکستان تیار شو چې یمن د پاره فوج لیګو سعودیا ته چې یمن خلاف جنگ وکړي نو دغه خبره فوج منظور نه کړه او پارلیمان ته پیش وه او انکار یې وکړو د دې د تلو نه.
د پاکستان چارواکو په وروستیو کې په مختلف موقعو داسې خبرې هم کړې دي چې خپل فوج به د پولیا خوا نه استعمالوي او کله چې د دوو مسلمان ملکونو ترمنځ جګړه روانه وي نو دوی به غیر جانبدار اوسي. آیا د داسې قسمه پالیسۍ جوړولو نه پس به هم پاکستان د سعودي عرب سره ملاتړ وکړي؟ په دې حقله بریګیډیر ایاز وویل
د بادشاه دا سفیر چې کوم اوس پاکستان ته په دوره راغی د صفا لفظونو کې د پاکستان د فوج سره لخکر دا وینا وکړه چې د سعودیا باندې حمله د اسلام د ټولو نه مقدس ځایونو باندې حمله کول یا هغې ته خطر جوړېدل مونږ به ډېر په وخت کاروایی کوو، لیکن دا ته اسلامي هغه جذبې تر حده پورې خبره کړې ده څو پورې چې دغه کې ګډون په څنګه کولو بنا ده هغې کې یې ورته صفا دا سوال او دا عذر پیش کړی دی چې تاسو کوشش وکړئ ایران سره خپل ورورولي په ډیپلوماټیک طریقو جوړه کړئ او پاکستان چې کوم وعده کړی ده چې فوج به چرته نه لیږم په هغې هغه ټینګ ولاړ دی.
پاکستان چې د لسیزو راسي د فرقیز تشدد ښکار پاتې شوی دی او د ترهګرۍ د لاس لا نور ځپلی شوی دی. څیړنکاران وایي په داسې حالاتو کې د ایران یا سعودي عرب ملاتړ کول فرقیز تشدد ته نوره هم هوا ورکول دي او بل دا چې ایران او سعودي دواړه پاکستان لپاره مهم ملکونه دي.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی نه اورئ. تاسو ډیور ریډیو سره اوسئ. تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکې به وړاندې کوو. د افغانستان پاکستان په اسلام آباد کې څه خبرې شوې دي او کومې ژمنې شوې دي؟ د سرتاج عزیز چې د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار دی، هغه چې مطبوعاتو سره کومې خبرې اترې کړې دي وایي چې د افغانستان کې د سولې پروسې ټول عمل دی حتی کوشش وکړي چې میډیا ته دغه معلومات شریک نه کړي او کم طالبانو سره خبرې اترې کیږي نو طالبانو ته د مرات حکومت ورکړي. په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوي رحمان بنیره ډیور ریډیو هیلو ویو پروګرام کې به راځي او میلمانه به هم ورسره ملګري کیږي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې خپله پوښتنه وکړئ. او اوس راځو د خراب امنیت لوځې که یو خوا اقتصاد او سلګری ته نقصان دی، نو بلخوا نړیوال خارجي کم چې جهاز کم نه دي هغه هم په خبرته ناراضي د پښتونخوا نه ډډه کوي. د پاکستان پارلماني کمیټه ته چارواکو ویلي چې کال 2015 کې پاکستان ته یو سل اته پورې د جازونو د بارنه کم نو جازونو ته پاکستان کې د اسارېدو اجازت ورکړی شوی وو. پښتونخوا کې په خبر کې آیا نور د خارجي ملکونو جازونه راتلیشی راضی یا سمره نقصان یې کړی دی؟ تفصیل یې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد پر رپورټ کې اورو.
د حکومتي راپورونو تر مخه تیر کال 2015 کې حکومت یو سل اته غیر ملکی ایئرلاین ته پاکستان ته د تګ راتګ یا لینډنګ رائټس ورکړی وو، او دغه کې زیاتره ایئرلاین د عرب هیوادونو وو. د اسلام آباد هوایي اډې پرنګې د پېښور هوایي ډګر یا ایئرپورټ ته هم زیاتره د سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر هوایي جازونه زیرازي. د پېښور ایئرپورټ یو چارواکي عمران خان وایي د پی ای ای سرویس د وړاندې په نسبت کم شوی دی. پېښور ته اوس زیاتره د عرب هیوادونو جازونه تګ راتګ کوي.
شاور ته کول لکه یوه کې دا لري چې کوم جازو دي کنه، او سعودي اچ کوم جاز دی، سعودي ایرلاین عربیا ورته وي، آر ای جی راس ایرلاین دا یو جو ای دی، قطر ایرلاین راځي، سعودي ایرلاین سعودي والا چې هم پټا باندې هم د خره او پټا چې دی هم خره، امارات هم پټا په امارات هم څه نه ما امارات ایرلاین چې مخ کې یو فلایټ یو اپټ یو فلایټ او سی ویک په څنګه چې پیزا فلایټ اپریټ کوي. نو پېښور خدا سي رپورټ چې پېښور تاسو وال پاکستان کې ټول نزیات انکم سیول ایویشن ته ګورنمنت ټول جات پېښور رپورټ وکړي.
پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو راپور تر مخه تیر ورځ اسلام آباد کې د پارلمان یوې خصوصي کمیټې غونډه کې په دې شخړه ډېر تود بحث شوې دي، او مخالفو ګوندونو غړو په حکومت سختي نیوکې کړې دي، او دا ویلې دي د پی ای ای خراب سرویس له کبله د نورو هیوادونو جازونه د پاکستان نه مسافر وړي راوړي او زیاتره ګټې ترلاسه کوي. ولې د هیواد خپل پی ای ای د دې قابل نه دي چې خپل هیواد خلکو ته ښه سرویس ورکړي؟ دغه غونډه کې د پی ای ای چارواکو خپل وینا کې دا ویل په 2.5 روپۍ قرضه ده، دغه کې هر کال 50 روپے سیوا کیگی. د پی ای ای سره دی وخت سلوی خوړی او غټی الوتکی یا جازونه دی، او دغه لپاره 16,000 ملازمین کار کوي. په کامی اسمبلی کې مخالفه ګوند تحریک انصاف غړي عائشه ګلالی وای حکومت په کسته پی ای ای خرابول غواړي چې پارزان قیمتي په خپل خلکو خرڅ کړي.
دا پی ای ای ته دی ذاتی ځل یو تر څو په دې درانه دا د دې طبقه ولا زکا او پی ای ای ته دمر دې لازمي کار نه لري، یا خپل تنخیا یا خپل دې کلا پوینټ دی. او پی ای ای کار دې چې دمر پیسې خلکو لا ورکړي په کورونو کې، او پی ای ای سره زیرو تر باندې ځکه نور ایم پر نه مخې شو. نو پی ای ای دی ګام دې څخه په خاطر نه نه بورډ اف گورننس دی ورکړي چې اکانومیک بورډ اف گورننس پر کړی شي په مرګ باندې دې راډام دغه وعده دا یو چې خپل طرفه دې څه زبردست چلوي دې خرڅولو پروګرام جوړ دی، او دا خپل څه باندې دې خرڅوي چې دې خپل ملګری دي.
د خزانه و پاکي وزیر اساق ډار د مخالفو ګوندونو دا تورونه رد کړي دي. حکومت پی ای ای خرڅولو پلانونه جوړ کړي دي. 13 ورځ د پارلمان خصوصي کمیټې دغه غونډې ته خپل وینا کې اساق ډار وویل حکومت پی ای ای لپاره سلويخ نور الوتکې اخلي، او دا اداره په خپل خپل وردولو هڅه کوي. ډان اخبار خپل راپور کې دا هم ویل دي تیر د پیپلز ګوند او سنی د مسلم لیگ حکومت 13-15 کالو کې پی ای ای کې د مالی ستونزو او قرضو باوجود هم سکم 2.5 تنان برتی کړي دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیبا ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غواکې. د امریکا صدر باراک اوباما به خپل موده په اخیری وینا کوي د کانګرس غونډې ته، شریکې غونډې ته. په دغه غونډه کې به دوی په کومو موضوعاتو خبرې اترې کوي؟ د ایران د کیوبا سره تعلقات سمول، ایران سره جوهري لوسنامه، او دغه شان د افغانستان، عراق او بیا پرستو کې داعش په امریکا کې دننه د تندروي د مخنیوي لپاره، او د اقتصاد چې نوکرې هم سیوا شوې دي. نور به کم موضوعات باندې خبرې ممکنه موضوعات چې په دې باندې به خبرې اترو کې تفصیل یې د ډیو ریډیو زمو همکار شعیب سادنه اورو.
د امریکا صدر باراک اوباما به د خپل صدارت په ووم او اخیری ځل امریکایي کانګرس او امریکایي اولستا سټیټ اف د یونین وینا کوي، او په دغه وینا کې به نه یوازې د خپلو پاتې وو میاشتو د امریکا د راتلونکو پاړه خپل نظر وړاندې کوي. د دغه وینا وړاندې د اول دفتر لخوا خپرې شوې یو لنډه شان په جنګلو کې امریکایي صدر وایي، مونږه ډېره پرمختیا کړې ده او نه یوازې دا چې پاتې وخت کې به زه څه کوم، مونږ له به په روانو ورځو کې هم یو ځای پاتې کېدل وي. تر ټولو لوی کار چې مونږ یې کولی شو هغه به دا وي چې مونږ یو مضبوط، غوره او روښانه امریکا خپلو بچو ته پرېږدو.
Since I took office 7 years ago in the midst of crisis, I don't think I have ever been more optimistic about a year ahead than I am right now.
په دغه ویډیو کې امریکایي صدر بارک اوباما وايي امریکا چې په کومه لار روانه ده زه وړاندې د دینه کله هم دومره خوشبینه نوم. دغه مثبت سوچ مې یوازې د کال 2018 لپاره نه دی، د را روانو کلونو لپاره هم دی. نن د صدر اوباما د آخري وینا وړاندې د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري جاش آرنست ویلي چې امریکا د بد اقتصادي حالات او د نړیوال اقتصادي بحران نه راوتلې ده او اوس زموږ اقتصاد مضبوط اړخ ته روان دی.
The fact is the United States is better positioned than any other nation in the
world. خود تیر کال په مقابله کې کله چې صدر اوباما د ویډیا کمیونټي کالج د انټرنیټ د امنیت یا سایبر سکیورټي په اړه اعلانونه کړیو، هغه له آرنس زیاتوی روان کال په صدر اوباما د هیواد د اوږدې مودې فیصلو باندې زیاتې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان ښاغلی آرنست وایي په نږدې ورځو کې چې موږ کوم څه اورو چې د خپل راتلونکي او په نړۍ کې بدلیدونکي حالاتو په اړه د یری خبرې روانې دي، خو حقیقت دا ده چې امریکا دا وخت د نړۍ د نورو هیوادونو مقابله کې په یو مضبوط حیثیت ولاړه ده. که څه هم په خپله وینا کې به صدر اوباما د نوي قانونونو په اړه څه نه وایي، خو امکان دی په قانوندانانو غږ وکړي چې په هغه څه د کار وکړي کوم چې د وړاندې نه شروع شوي دي، لکه په کیوبا کې د ګوانتانامو بے بندیخانه تړل او د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ تجارتي معاهده کول. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې صدر بنن په خپل وینا کې د خپل کامیابو ذکر نه کوي، خدا به زیاتی چې هیواد یې د کال 2009 نه راپدې خوا څومره وړاندې تللی دی. د جنوري په 9 نیټه امریکایي صدر په خپل 19 وینا کې ویلي چې په 13 او یو میاشتو کې زمون کاروبارونه ښه شوي، 14 میلیونه نوي روزګارونه پیدا شوي، موږ خپل سکولونه بیرته ښه کړي، د کالجونو د قرضونه مو ځان خلاص کړی او په پاکې توانایي کې مو سرمایه لګولې ده.
We've made historic investments in clean energy and put ourselves on a path to a low carbon.
د تیرو کلونو په شان روان کال هم صدر اوباما پلان لري چې دغه وینا وروسته به په لویزیانا او نبراسکا کې د ټولو نسره وویني او هغه ته وایي چې هیواد یې څه ګټې کړي دي. په نړیواله کچه به امریکایي صدر د کیوبا سره سفارتي اړیکې ښه کېدل، د ایران سره اټمي معاهده او د ماحولیاتي بدلون په اړه په پیرس کې شوې غونډې په کامیابۍ هم خبرې کوي. یو سیاسي څیړنکار میتیو دالک وایي زما په فکر صدر به په نړیواله کچه د خپلو ګټو خبرې کوي، د امریکا نه بهر یې څه ګټې کړي دي او خلک به بیا په خپله د دغې فیصله
کوي. Maybe a critique of the idea that we can simply send in US ground troops into Iraq.
خو خاله میته وای چې سره د دې کامیابو صدر اوباما له تر هغهري او د داعش تون روغون پر ضد روانه جګړه کې موجودو چیلنجونو په اړه به هم بحث کړي. دی وای چې صدر باز ما په فکر په دغه خامخا خبرې کوي او ځنې خبرې به داسې ښکاره ښکاروي چې وړاندې به نوي کړي. امریکایي صدر بارک اوباما با نن ماسخوتن امریکایي اولس ته خپل اخیری سټیټ اف دی یونین وینا کوي.
ګران اوریدونکو، اوس هم یو بل ریپورت ولورې ته ځو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره کارکوونکی سلمان مسعود په ټویټر باندې لیکلی دی چې د هغه کور باندې د رینجرزو لخوا تلاشي شوې ده او دغه ټول تنان چې د دې کور ته ننوتلي وه او یونیفارم جامو سره وه هغه عکسونه هم اخیستي دي او په ټویټر باندې یې لګولي دي. په دې هکله رابعه پیر د اسلام آباد نه ریپورټ رالیږلی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
صحافی برورلوی په پاکستان کې د نیویارک ټایمز نماینده سلمان مسعود پر کور د رینجرز ته عملیاتو په سخت ټکو غندنه کړې ده او ویلې دي چې کچري د کورونو چارو د وزارت له اړخه دغه عملیاتو په اړه پلټنې ونسوې نو په احتجاج به لاس پورې کوي. اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز نماینده سلمان مسعود د ټویټ د لارې دا خبره په سوشل میډیا خوره کړې وه چې رینجرز بغیر د څه اجازتنامې د دوی د کور تلاشي اخیستې او دوی ته ویلي چې دا یوازې د ترهګرو په ضد د عملیات تو یو برخه ده. د دغه عملیاتو په اړه مطبوعات ریس پی رورل مصطفی تنویر د خولې وایي چې دا د سیمې د امن او امان ساتلو لپاره د امروزه تلاشي او د معمول کاروایی ده او د اسلام آباد ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری په سیمو کې د کرایې په کورونو کې سوې ده. د کورونو چارو وزیر چودري نثار هم د معاملې نوټس اخیستی دي او د دې د پلټنو حکم یې ورکړی دی چې د چا په وینا دغه چپاول سوې ده. خو بل اړخته صحافي تنظیمونو د سلمان مسعود د کور چاپه د صحافت په ضد یو حمله ګرځولې ده او وایي چې کچري د کورونو چارو د وزارت له اړخه د دغه عملیاتو په قاعده پلټنې ونسوې نو په ټول هیواد کې به احتجاج پیل کړي. د صحافي تنظیم مشر افضل بټ د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي چې کچري د سلمان مسعود په ضد څه ونو پکار دی چې د دغه معاملې په اړه پوښتنه د دوی په دفتر کې سوې وایي.
کہ بھائی اگر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کام کرنے والا جرنلسٹ یا پاکستان کے ایک ووکر روزنامے کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے رینجر کے ہاتھوں, عام جرنلسٹ جو ہے وہ بھی اپنی خیر منائے.
مش فکر کو چی شاید دا ټول مطبوعات ته یو پیغام ورکړی سوی دی چې کچری د نړیوالې ادارې نماینده یا د لوی ورځپاڼې ریزیڈنٹ ایڈیٹر د رینجرز تلاسه محفوظ نه دی نو عام صحافی هم نسی کېدی. دوی د کورونو چارو وزیر څخه د معاملې د پلټنو په عمل کې د صحافي تنظیمونو په اعتماد کې اخستو او نمائندګانې په دغه عمل کې د ګډولو غوښتنه هم وکړه. صحافیانو په دې اړه د قومي اسمبلی د غونډې څخه بایکاټ هم وکړو. د ښځو د صحافي تنظیم مشره فوزیه شاهد هم د پیښې غندنه کوي او وایي د معاملې په کار دی د ټولو اړخونو څخه جاج واغستل سي او د کورونو چارو وزارت له اړخه هم په کار دی چې تسلي ورکړي چې د چاپې سبب څو چې رینجرز پر پلټونو مجبور سو. صحافي ورورلوي سبا په دې اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی او دا یې هم ویلي دي چې کچري د کورونو چارو د وزارت له اړخه د پلټونو په اړه څوازې جواب مخې ته راغلو نو د احتجاج لړۍ به ټول هیواد پورې وغځوي. څرګنده دي وي چې د اوسني حکومت په دور کې په کال 2014 په میاشت کې هم په پاکستان کې هم د دغه ورځپاڼې نیویارک ټایمز مشر ډیکلن واش چې د بلوچستان پر معاملې کار کوو هم د پاکستان سره وویستل سو. د ډیکلن واش په اړه راتلونکي ریپورټونو کې د امیګریشن او پاسپورټ ډایریکټر جنرال ویلي وو چې د کورونو چارو د وزارت په هدایت دوی ته نوره ویزا نه ورکولو پریکړه سوې ده. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې پنجاب د پاکستان د ټولو د آبادۍ په لحاظ سره ټولو نه غټ صوبه پنجاب کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې په پنجاب صوبه کې د ټولو زیاتې په پاکستان کې د ټولو زیاتې ښځو سره زیاتې کېږي, جنسي زیاتې کېږي. هغه وایي چې 2000 خزه چې دی هغه پنجاب کې تختولی شوې, 80% لکه په سلو کې 80 دغه تختولی شوې خزو سره جنسي زیاتې شوې دي او 15% یوازې 15% خزه پکې وژل شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکې.
پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری شوی حقایق نامه یا فیکټ شیټ تر مخه واکمن مسلم لیگ نواز حکومت جنسی زیادتو او د زنانو تختولو پیښې او درولو کې ناکامه شوی دی, چې له وجې یې پاکستان د اخر لسو هیوادونو فهرست کې شامل شوی دی چرته ټولو نه زیات زنانو سره جنسی زیادتې پیښې رپورټ کیږي. د حقایق نامه تر مخه یوازې پنجاب صوبه کې د زنانو, جنکو او ماشومانو د تختولو 14,000 نه زیات پیښې یوازې تیر کال رپورټ شوې دي. د غشن 2000 اغوا کړې شوې زنانو کې 80% سره جنسي زیادتې په پنجاب صوبه کې شوې دي. تیر کال پنجاب صوبې نه 980 ماشومان هم تختول شوې دي.
بلخوا د بشری حقوقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې ته د بشری حقوقو وزارت لخوا وړاندې کړې شوې شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 200 د جنسي زیادتۍ پیښې شوې دي. خو د کمیټې مشر نسرین جلیل وایي مطبوعاتو کې د جنسي زیادتو څومره پیښې رپورټ کیږي د هغې تر مخه دوی هم دا نظر لري چې پنجاب صوبه کې ټولو نه زیات د جنسي زیادتو پیښې کیږي.
اور چینلز وغیرہ سے میڈیا اور پرنٹ میڈیا دونوں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر واقعات ریپ وغیرہ کے وہاں پر ہوتے ہیں اور یہاں کے مسئلے علیحدہ ہیں. یہاں پہ جیسے سندھ میں تو وہ ہے ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کو زبردستی اسلام قبول کروا لیتے ہیں.
نسرین جلیل وائی مطبوعاتوں کے چھاپ شوی خبروں تر مخا دا اندازہ کی گی چہ دا جنسی زیادتیں زیادې پیښې چې هم پنجاب صوبه کې کیږي. نورو صوبو لکه سندھ کې د هندو جنکو په زور اسلام قبولولو او غیرت په نوم د قتل پیښې هم کیږي. پاکستان تحریک انصاف د حقایق نامه کې دغه شان پیښو کې د پولیس په کردار هم تنقید شوی دی. تیرو ورځو کې د پنجاب لوی ښار لاهور کې د اتم جماعت یو جینې سره اجتماعي جنسي زیادتۍ پیښې کې د واکمن مسلم لیگ سره تعلق لرونکي عدنان ثناءالله نوم هم مخې ته راغلی و. دغه چند د پنجاب قصور ښار کې ماشومانو سره جنسي زیادتۍ او بیا د دوی ویډیو جوړولو پیښه هم رپورټ شوې وه او په دې کې هم واکمن ګوند د پارلیمان ځینې غړو نامې مخې ته راغلی وې چې مجرمانو ته یې پناه ورکړې وه. خو تر اوسه په دې لړ کې هم څه پرمختګ نه دی شوی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.